نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام رضی الله عنهم لګلی وو چې زه ټول بوتان او قبرونه هموار کړی. اوس هر څو ختم شو ټول ټیک دی، بت پرست هم صحیح دی، ټول صحیح دی. کوئی سایان الله تعالی له نعوذ بالله زوی جوړوي نو هغوی هم صحیح دی، او الله تعالی صفاف فرمایلی دی چې ګورئ فلن یقبل منه، او دا قسم خلق په آخرت کې هم نقصان اوچتول والدی چې څوک اسلام را نوړي. د دې مطلب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس څوک اسلام را نوړي نو هغه به نقصان اوچتوي. چا خبره کوله چې تاسو دا خبره څنګه ویلی شئ چې څوک عیسایي مړ شو او دی به جهنم ته ځي، نو دا تاسو څنګه ویلی شئ؟ هغوی خو دومره نایستی چې بس. نو مونږ کله ویلي دي؟ دا خو قرآن وایي چې آخرت خساره، یعنی د آخرت نقصان څه دی؟ جهنم. نو یو خو د غیر مسلمانانو د پاره شوه، او دوی مسلمانان تاسو هم غوږونه کلاو کړئ او واورئ چې تاسو به د الله تعالی چې کوم دین دی هغه به پرېږدی او نوی نوی خبرې به ایجاد کړئ، ځکه چې په نوی خبره کې ډیر تاثیر وي، ډیر اټریکشن وي، نوی نوی سیزونه ایجاد کوي چې داسې کوئ هغسې کوئ، نو هغه به هم الله نه قبلوي. دین صرف هغه دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی، په هغو باندې دین ختم شو، مکمل شو، سیل پی ولګېدو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دی. اوس مهر لګېدلی دی، اوس په دې کې نور څه نشي اډ کېدی. د دې نه پته لګي چې دا بدعات مونږ په خپله ایجاد کړي دي، نوې نوې طریقې راوباسو، نو د دې هیڅ گنجایش نشته. د دین اسلام نه علاوه خپله یو طریقه ایجاد کول او دا ویل چې ها په دې کې ثواب دی. تاسو له چا اجازت درکړی دی چې تاسو دا خبره کوئ چې په دې کې ثواب دی؟ خلک اکثر وایي چې په دې کې دومره ثواب دی چې فلانی کار دومره، چې یعنی که فلانی کار تاسو وکړئ نو دومره ثواب به درته میلاو شي، که داسې وکړئ نو داسې به وشي، که هغسې وکړئ نو هغسې به وشي، او طریقې په خپله ایجاد کړي دي. دا د سره نه و په دین اسلام کې، د ځان نه هر څه جوړ کړي دي، نه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي او نه د هغو صحابه کرام رضی الله عنهم. نو داسې مسلمانانو له هم پوهېدل پکار دي که هغوی ته د اسلام نه سیوا په بله لاره کې اټریکشن ښکاري چې مونږ به دغه شان ګول ګول چورلو، یا رهبانیت به اختیار کړو، یا نور هم چې څومره بدعتونه دي، نو نه، دا الله تعالی ته نه دي قبول. دغه شان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره هم طریقې ورکړي دي د معاشرتي ژوند، د طلاق، د نکاح، په سورت البقره کې مونږ ویلي دي دغه شان د اوسېدو، دغه شان د کاروبار دي، د معیشت دي، د خوراک څښاک دي، دا ټولې طریقې چې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړي دي چې څوک په هغې عمل کوي نو هغه به الله تعالی ته قبولې وي، په هغې به اجر میلاویږي، او باقي نورې ټولې د الله تعالی نه دي پکار، هغه مردود دي، هغه ریجکټډ دي، هغه به د خزلی په شان وغورځېږي، ګارج بیج بشي. او دین څه دی؟ دین هغه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی، او هغوی وایي چې نن ټیکنالوژي دومره ترقی کړې ده او دا 1400 کاله زړې خبرې دي، نو هغه مونږ څنګه پریکټیس کولی شو؟ سوچ بدل شو، اوسېدل بدل شو، اکانمي بدله شوه، اوس هغه زمانه تېره شوې ده، اوس تاسو څنګه کولی شئ؟ نو یاد وساتئ دا خبره، او د دې جواب زنن تاسو ته بیانوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما یو شی هم داسې نه دی پریښی چې د هغې په وجه بنده الله تعالی ته نږدې کېدی شي او د اور نه لرې کېدی شي او هغه ما تاسو ته نه وي ښیلی. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر هغه خبره کړې ده چې هغه بنده د جهنم نه لرې کوي او جنت ته یې نږدې کوي، نو دین بالکل واضح دی، په دې کې هیڅ پرابلم نشته. اوس خبره دا ده چې نن خلک وایي چې دا مونږ څنګه پریکټیس کولی شو، نو که هغه اصول یاد وساتئ که نه نو ستاسو دپاره به ډېره اسانتیا شي. او هغه څه دي؟ یو دی د دین د ثواب او د عبادت کولو اصول، او یو وي دنیاوي اصول. دا دواړه جدا جدا وي او دواړه الټه دي. د ثواب په کارونو کې اصول څه دي؟ هر شی حرام دی چې تر څو پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې حکم نه وي راغلی. لکه که څوک وایي چې زه سحر وختي پاسم او ډیر وخت پی را سره، او زه به د دوو فرضو په ځای څلور فرض وکړم، نو په دې کې څه خرابې دی؟ او تا ته پیسو اعتراض دی، نو مونږ به وایو چې نه، تاسو ثبوت راوړئ، ځکه چې دا د دین معامله ده، نو ثبوت پکار دی. نو بیا هغوی وایي چې تاسو په جهازونو کې سفر کوئ، تاسو ګړۍ پلاسوئ، تاسو په میټرس باندې سملئ، نو د دې څه ثبوت دی؟ نو بیا هغوی ولې کول داسې؟ هر قسم خوراک جایز دی سوای د هغې نه چې په شریعت کې هغه منع شوی وي. نو شریعت دومره په ډیټیل کې نه دی راغلی، هغې تاسو له صرف براډ اصول درکړی دي. لکه د جامو یو مثال به واخلو، یعنی چې جامه دومره ټایټ نه وي چې د ټایټنس په وجه د باډي د شیپ پته لګي، نو سرول سی شمار کړی دي. او بیا چې په هغې باندې کومه جامه فټ راځي، نو هغه تاسو اغوستی شئ. دغه شانې تاسو له په هره ایریا کې رولز درکړی دي، او چې په هغې کې څومره هم سیزونه د هغه رول سره صحیح راځي، نو هغه تاسو استعمالولی شئ. دغه شان د کاروبار په معامله کې درته ویلی شو چې سود منه دی، بې معنی ښه شی نه دی. اوس چې په کوم کاروبار کې دا خبرې راځي، نو هغه حرامې دي، ځکه چې نوي نوي سیزونه راځي. شریعت خو یو شی نشي شمارولی چې د قیامت پورې به سو راځي. نو شریعت عام رولز ورکړو، اوس تاسو خپل دنیاوي معاملات د هغې مطابق کړئ. اوس ځینې خلک وایي چې ګنده فلمونه څنګه منع دي، هغه وخت خو فلمونه نه وو. نو شریعت دا وایي چې د فحاشۍ په خوا هم مه تیریږئ، کو هغه ظاهري وي او کو هغه پټ وي، خو د فحاشۍ خوا له مه ورځئ. اوس کو هغه رسالې دي، فلمونه دي، کو هغه لایو دي، کو هغه په فونز کې دي، کو هغه په مجلسونو کې وي، کو هغه منع وي، او تاسو له یو براډر رول درکړی شو. او په دنیا کې معاملات کې څو کتل پکار دي د منع کېدو دلیل. او ځینې خلک وایي چې په شب عبارت کې به مونږ نفلونه کوو، یا د معراج په شپه به مونږ روژه نیسو. نو په دې کې څه خرابې دی؟ دا خو عبادت دي. نو اصل خبره دا ده چې تاسو دې خبرو له دومره فضیلت ورکړو، آیا په دین کې د دې څه دلیل شته هم او که نه؟ نو فارمولا ورکړی شوې ده، لکه څنګه چې په الجبرا کې فارمولا وي، او بیا تاسو هر سوال په هغې باندې حل کولی شئ. نو دغه شان دین اسلام موږ له فارمولا راکړې ده. اوس تاسو په هر سیز هغه فارمولا لګوئ او چک کوئ به، په خبره باندې پوه شوئ. خلک وایي چې چا ته هم غلط مه وایئ، ټول صحیح دي. نو موږ په هیچ چا پسې نه لګو، لیکن موږ به ضرور وایو چې دا غلط دي. که په هغوی باندې بد هم لګي، هغوی ته به وایو د حکمت سره چې هغوی په غلطه دي. نو داسې به نه کوو چې موږ د ډېر ښه سړیتوب نه بالکل غږ نه کوو، ځکه چې قرآن وایي چې وهو فی الآخرة من الخاسرین. نو موږ دا نشو ویلی چې ټول صحیح دي. په قرآن کې دي چې چا کفر کړی دی، نو د هغوی عملونه داسې دي لکه سراب. سراب چې وي، نو هغه دورایه داسې ښکاري لکه اوبو، میراج چې ورته وایي. او چې تاسو ورله خواله ورشئ، نو هلته هیڅ هم نه وي. دغه شان چې کافران آخرت ته ورسي، نو هلته به هیڅ هم نه وي. او خلک هغوی ته وایي چې فکر مه کوئ، چې هلته ورسئ نو هر څه به ښه وي، ځکه چې موږ ډېر براډ مایندډ یو. نو د داسې کولو سره موږ خپل قرآن کانټرډیکټ کوو. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، څنګه به الله تعالی هغه قوم له هدایت ورکوي چې هغوی د ایمان نه پس کفر کوي؟ څنګه به هدایت ورکوي هغوی له؟ د دې مطلب دی چې ولې به الله تعالی هدایت ورکوي، ولې چې هغوی د ایمان راوړو نه پس بیا انکار کوي؟ د ټولو نه مخکې په دې کې څوک راځي؟ یهود او نصارا ګورئ که نه، هغوی منلی وه. تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې حضرت صفیه رضی الله عنها وروستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجه جوړه شوې وه، بی بی وه. هغه د یهودی خاندان نه وه. هغې وروستو خبره کوله چې د هغې پلار حویی بن اختب د یهودیانو ډیر غټ سردار وو، او د هغې ترو ابو یاسر. نو د هغې پلار او ترو چې وو، هغې مدینې ته راغلي وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملاوېدو دپاره. نو تروی د پلار نه تپوس وکړو چې ته څه پوه شوې؟ نو د هغې پلار وی چې دا هم هغه دی. نو ابو یاسر ورته وی چې ستا بیا څه اراده ده؟ هغه وایي چې نه، زبر دو مخالفت کوم. یعنی حضرت صفیه رضی الله عنها دلته دا خبره بیانای چې کله زما پلار او ترو لاړ المدینې ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو باندې ولیدو، نو هغې دا خبره محسوسه کړه چې دا صحیح پیغمبر دی. نو هغې بلکې دا خبره کوله په هغې کې دا هم و چې زه چې ومه نو زما د پلار او د ترو زو ډېره زیاته خوښه وم، او چې کله به هغې کور ته راغلل نو د ټولو نه مخکې به چې کور ته راغلل نو زه به یې اوچته کړمه. نو یو ورځ چې ونه هغوی دواړه په خپل کانورسیشن کې و، په خپلو په آپس کې خبرې کولې، نو دغه شانتې زما تر تپوس وکړو چې دا مونږ چې نن تللي وو نو د دو متعلق ستاسو خیال دی. نو د هغې پلار ورته وی چې نه نه زه خو په ایمان نه راوړمه، زه خو به د دو مخالفت کوم. یعنی دوی ته ښه پته وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې، او دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې د نجران وفد ته هم ښه پته وه. نو هغوی به یو بل ته وی هم چې دی صحیح دی، هم هغه پیغمبر دی خو مونږ په ایمان نه راوړو. نو کیف یهدی الله، نو ولې به الله تعالی هغوی له هدایت ورکوي چې هغوی د منلو نه پس هم کفر کوي؟ هغوی ته ښه پته ده. واشهدو ان الرسول، هغوی گواهی ورکوي چې رسول برحق دی. وجاءهم البینات، او د هغوی طرف ته روښانه نښې راغلی، د هغوی طرف ته د هغوی سره دلیلونه دي. قرآن راغلی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې، بېشکه د هغوی په کتابونو کې وو. الله تعالی به ولې هغوی له هدایت ورکوي چې هغوی په ضد کې دي؟ چې مونږه منونه، نو الله تعالی خلکو له بیا هدایت نه ورکوي. یعنی هدایت داسې شی دی چې هغه الله تعالی چاله په زور نه ورکوي. یو وی چې چاته پته نه وي، او بل داسې شی وي چې هغوی ته ښه پته وي او بیا هم نه مني. والله لا يهدي القوم الظالمين، او ظالم وایي هغه کس ته چې هغه حقدار له د هغو حق نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی رسول دی، او کوم هدایت چې راوړی دی نو هغه د الله تعالی د طرف نه دی. نو د داسې خلکو د پاره د هدایت دروازې بیا بندې شي. او دویم په دې کې کوم خلک شامل دي؟ یو خو یهود او نصارا شو. او په تیر آیت کې درته ما هم وی چې یهود او نصارا ترینه مراد دي، او داسې مسلمانان هم. او په دې آیت کې هم یهود او نصارا ترینه هم مراد دي، او هغه مسلمانان پکې هم شامل دي چې کلمه وایي هغه اومني چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. الله وحده لا شریک دی، لیکن د دې باوجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی نو د هغې نه انکار وکړي. لکه کلمې ویلي ده، لیکن د هغې نه پس څه دي؟ په هره معامله کې خپل یو نوی سوچ دی، نوی خبرې راایستې دي چې هغه نه په قرآن کې دي او نه په حدیث کې. او هغوی ته پته ده چې قرآن په قرآن او حدیث کې سودی، او بیا هم د هغې نه انکار کوي د بهادرۍ سره. وایي چې زی نه منم، زه دا نه منم، هغه نه منم، او د آیاتونو نه د خپلې مرضۍ مفهوم او معنی او مطلبونه اخلي. او د دې قرآن په وجه ځینې خلک ګمراه کیږي هم، ځکه چې هغوی د آیاتونو نه د خپلې مرضۍ معنی اخلي. چې څنګه معنی د هغوی خوښې وي نو هم د دې آیاتونو نه راوباسي. د هر دویم دریم کس متعلق به تاسو اورئ چې هغه د فلاني سیزونو نه انکار کوي، د حدیث نه انکار کوي، لیکن وی ډیر علم والا، ډیر کتابونه وایي، هغوی د دغه کتابونو د علم په وجه ګمراه شي. دغه شان د یو سړي په باره کې راځي چې هغه ډیر زیات حدیثونه رایوځي کړل، او بیا یې د هغې نه صرف هغه حدیثونه جدا کړل د کومې چې د قرآن سره تعلق و. هغوی چې دا منم او دا باقي نه منم. بعضې خلک ډیر علم والی، او هغوی د قبر په عذاب باندې یقین نه ساتي. چې خبرې شروع کړي نو دومره بحثونه کوي، نو د یهود او نصارا به څه وایو؟ زموږ خپل مسلمانان داسې دي چې هغوی د الله او د رسول خبره نه مني، انکار کوي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې عیسی علیه السلام به واپس دنیا ته راځي، او د دې په باره کې د تواتر سره حدیث دي، لیکن هغوی نه مني. نو د داسې انسانانو په باره کې راغلي دي والله لا يهدي القوم الظالمين. نو الله تعالی بیا داسې ظالمانو له هدایت نه ورکوي، ولی ځکه چې هغوی د ایمان نه پس کفر وکړو. هغوی د دې خبرې گواهی ورکړی وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول دی، او د هغې باوجود په هغو باندې خبرې جوړوي. ګورئ موږ چې کومه خبره کړې وه که نه، لتؤمنن به ولتنصرنه، نو نن به هغوی څومره دد کوي په خپلو مسلمانانو کې. داسې مسلمانان دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک باندې اعتراضات کوي، نو مدد به هغوی څه وکړي؟ اوله خو خپل زړونه صفا کول دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات په باره کې کله د هغو په ودونو باندې کله سو او کله سو څونه سو خبرې هغوی راوباسي چې هغو ولې داسې کړي وو، هغو هغسې ولې کړي وو. او دا نه ده چې هغوی د زده کولو دپاره تپوسونه کوي، نه صرف د اعتراض کولو دپاره. دا خو هله پته لګي چې بنده سیرت وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه وو. دا هغه خلکو ته پته لګېدی شي چې کله هغوی سیرت النبی وایي، ځکه چې د چا سره هیڅ علم نه وي. او دغه شان ډېر زیات مسلمانان دي، هغوی ته هیڅ پته نشته، نو هغوی به څه مدد وکړي په دې مشن کې؟ په دې کار کې به هغوی څه کار وکړي؟ خو د خلکو په اعتراضاتو کې به راشي. او دا هغه خلک دي چې ځان ته مسلمانان وایي.
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات.
هغوی گواهی ورکوي کلمه وایي، دوی له روښانه نښې راغلی دي، قرآن راغلی دی د دې طرف ته، او بیا د هغې نه پس کفر کوي. ګورئ، کفر دې ته وایي چې بنده د الله تعالی حکم ته وایي چې دا زه نه منم. یو وایي چې بنده نشي کولی یا نشي پاسېدی یا قضا شي ترینه، نو دا جدا خبره وي. او ځینې داسې وي چې هغوی وایي چې زه مونځ نه منم. یو تن دا هم خبره کوله چې الله ته زموږ د عبادت ضرورت نشته، مونږ ولې مونځ وکړو؟ تاسو ګورئ چې کله بنده وایي چې زه د الله حکم نه منم، نو دا کفر دی. د قرآن د یو آیت نه انکار کول دا کفر دی. د اسلام د تعلیماتو باندې خدا پوهې سره انکار کول، په هغې باندې یقین نه ساتل، په هغې اعتبار نه کول، نو دا کفر شي. بیا او دا ویل چې په نن ورځو کې د قرآن په احکاماتو باندې عمل څنګه کیدی شي، دا کفر دی. د داسې خلکو دپاره بیا د هدایت لارې بندې شي. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله. د داسې خلکو خبره دا ده چې د هغوی دپاره درې لعنتونه دي. ولې دي درې لعنتونه؟ ځکه چې دوی ته ښه پته ده، داسې نه وه چې علم ورسره نه وو، جاهلان وو. دوی ډېر زیات کتابونه ویلي وو، د څوک کتابونه یې ویلي وو، او ځان ته یې مسلمانان وی. نو داسې خلک چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وپېژندو، که هغه یهود وو، که هغوی نصارا وو، او د هغې نه پسې انکار وکړو، نښې ورله راغلې، او په هغې کې هغه خلک هم راځي چې څوک مرتد شي. کفرو بعد ایمانهم، د ایمان راوړو نه پسې کفر وکړو، نو د هغوی دپاره دا سزا ده. نو په داسې خلکو باندې د الله تعالی د خلکو لعنت دی. د الله تعالی د لعنت څه مطلب دی؟ هغوی بیا د الله تعالی د رحمت نه لرې شي. زموږ سره خو بیا د پناه ځای نشته د الله د رحمت نه علاوه. نو د الله د رحمت په صادر کې د راتلو سره موږ ته نجات، یعنی خلاصې ملاوېدی شي. او چې د هغو رحمت پکې نه وي، نو بیا خو صرف جهنم دی، نو هیڅ نشته. او چې څوک د الله د رحمت نه لرې شو، نو د هغو خو بیا بخنه هم نشته، بیا د هغو دپاره جنت هم نشته، او نور هیڅ هم نشته. دا د الله تعالی رحمت دی چې موږ ګرځو را ګرځو، ځکه چې هغه موږ برداشت کوي. نو لعنت دی د الله، او د هغو فرشتې هم لعنت لیږي په داسې خلکو باندې، او ټول خلک هم په هغوی باندې لعنت لیږي.
په دنیا کې به مؤمنان لعنت لیږي په هغوی باندې،
او په آخرت کې به په جهنم کې په یو بل باندې لعنت لیږي. نو دلته درې لعنتونه جمع شو. یو د الله لعنت پوره وو، او بل لعنت په چا وي؟ لعنت الله علی الكاذبین. قرآن وایي چې د الله تعالی لعنت دی په فاسقانو، په کافرانو. نو لعنت څه معمولي شی نه دی. نو موږ داسې نشو کولی چې په چا لعنت ولیږو، ځکه چې الله تعالی لکه څنګه چې الله تعالی لعنت کړی دی، نو موږ به پې هم کوو؟ نه، الله تعالی حجت تمام کړو نو هلې پی لعنت ولېږو. هغوی دومره ډېر شو په ضد کې راغلو، هغوی نه مني، نو ځکه پی الله تعالی لعنت ولېږو. نو مونږ په چا هسې لعنت نه شو کولی. په حدیث کې راځي چې کله څوک په چا لعنت وایي نو هغه لعنت اسمانونو ته وخیجي او د اسمان دروازې بندې شي او لعنت اسمان ته نشي ختې. هغه لاره ګوري، تلاش کوي او الله تعالی د علم باوجود د فرشتو نه سوال کوي چې دا څه معامله ده، چا په چا باندې لعنت کړی دی. فرشتې وایي چې یا الله فلانی په فلانی باندې لعنت کړی و. الله تعالی فرمایي چې په چا لعنت شوی دی کو هغه د دې مستحق وي، یعنی د دې حقدار وي، نو په هغو باندې لعنت واچوه. او که چېرې هغه د دې لعنت حقدار نه وي نو واپس یې په لعنت کول واله باندې واچوه. لعنت واپس ضرور راځي ځکه دروازې بندې وي. او زموږ حال دا دی چې میندې بچو ته خیرې کوي او ډېرې ښځې به دوزخ ته په دې وجه ځي چې هغوی لعنتونه ډېر کوي، خیرې کوي او خلک څومره په آرام سره دا لفظونه د خولې نه وباسي. نو دلته وفرمایلی شو چې په داسې ظالمانو باندې د الله تعالی د ملایکو او د ټولو خلکو لعنت وي او هغوی به همیشه په دې لعنت کې وي. لا يخفف عنهم العذاب او دا هغوی نه به عذاب نه کمیږي. ولا هم ينظرون او نه به هغوی له مهلت ورکړی کیږي. هغوی به وایي چې د یوې ورځې دپاره رانه عذاب لرې شوې، لیکن د هغوی به دا خواهش نه پوره کیږي. لا يخففو یعنی عذاب به سیوا کیږي خو کمی به پکې نه راځي. او یاد ساتئ دا خبره چې دا اور د دنیا د اور په شان نه دی. هغوی به وایي چې د یوې لمحې لپاره، د یو ساعت لپاره دې موږ له مهلت راکړی شي چې موږ لږ ساه واخلو. او که هغوی له اوبه ورکړی کیږي نو هغه به د دې نه ډېر غټ عذاب وي. او په دنیا کې په چا باندې داسې عذاب راشي نو بنده به مړ شي، لیکن هلته به مرګ هم نه وي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا نو دومره سخت عذاب دی د هغو دپاره چې یو بنده ښه پوهه وي او د هغې نه پس انکار کوي. هغوی ته به هیڅ موقع او هیڅ مهلت نه ملاویږي. الله اکبر. الا الذين تابوا، ها یو اکسپشن دی د دې انجام د بچ کېدو نه چې هغوی توبه وکړي. کله په جهنم کې خو به ټول توبه کوي، دلته په دنیا کې چې توبه وکړي، دلته دې خپل ګناهونه پرېږدي، خپل ځان دې صحیح کړي. د ایمان نه پس چې کفر کوي نو دا دې پرېږدي. او دا هم راځي چې په انصار کې یو سړی و، حارث بن سوید دا هغو نوم و. هغو اسلام قبول کړو او بیا د خپل قوم سره میلاو شو او د اسلام نه ووتو. او د هغو په باره کې دا آیتونه نازل شو. نو هغو ته دا آیتونه د هغو د قوم یو کس ووی. نو هغو وی چې زما څومره خیال دی، د الله قسم چې تو رښتینی یې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوستانه زیات رښتینی دی او الله تعالی د ټولو رښتیا والو نه زیات رښتینی دی. او دا غونه زیات رښتینی څوک نشته. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او دوباره اسلام راوړو او بیا هغه ډیر ښه مسلمان شو. یو بل روایت دی، عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو انصاری په مشرکینو کې شامل شو، شاید چې د دې کس خبره ده. او هغه بیا ډیر پیمانه شو او هغه د خپل قوم والا ته ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې آیا زما توبه قبلیدی شي. د هغو په دې تپوس باندې دا آیتونه نازل شو. د هغو قوم هغو له جواب ورکړو، هغو توبه وکړه او بیا مسلمان شو او راغی. او دا روایت په ابن جریر کې دی. او ما تاسو ته ویلي وو چې كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم، الله تعالى بسنگ هدايت ور کوي هغه کس لا چې د ایمان راوړو نه پس بیا کفر وکړي. لیکن دا غو سره صرف یو لار ده، الا الذين تابوا من بعد ذلك. توبه دومره غټ شی دی چې د دومره غټ ګناه نه پس بیا هم هغه ګناه ختم شي. نو دا زمون یو خوش قسمتی ده چې مونږ ژوندي یو او مونږ توبه کولی شو. که د چا نه شرک وشي، د کفر کلمې د خولې نه وځي، که د شرک نه پس چا توبه کړه او یوه لمحه ورته د ژوند میلاو شوه، نو الحمدلله. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا او اصلاح وکړه، یعنی هغه خپل ګناهونه جاري ونه ساتل، خپل ځان یې بدل کړو. اصلاح څه ته وایي؟ چې بنده هغه ګناه پرېږدي او خپل ځان صحیح کړي. مخکې چې کوم غلط کارونه کول دا غینه وزي بنده، نو د توبې نه پس اصلاح کول ضروری دي. یعنی بیا دا د دروغ توبه ده، نو صرف د تسبیح سره توبه نه، بلکې هغه به خپل ځان صحیح کوي. ځینې خلک وایي چې په اسلام باندې تلل ډیر ګران کار دی.
زه ستا خبره ټیک ده،
دا داسې ګران کار دی، لیکن غر ته ختل دا خو هم ډیر ګران کار دی که نه. لیکن کوم مخې له شر مخ راشي او د بنده سره بله لاره نه وي، نو هغه به بیا څه کوي؟ بیا خو به هغه په منډه باندې خیجي که نه، بیا به هغه په یو څو منټه کې وخیجي. نو ټیک ده، عمل کول ګران دي، لیکن جهنم خو هم ډیر ګران دی. چې کله د انسان دا شعور راغی چې جهنم خوله کولاو کړي ده او ولاړ دی، نو په هغه ورځ بیا همت راشي، بیا به بنده په منډه باندې خیجي. او الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلکم نارا. اے ایمان والو، تاسو په خطره کې یئ، خپل ځانونه بچ کړئ او خپل کور والا هم د اور نه بچ کړئ. نو جهنم ولاړ دی، خوله یې وازه کړې ده، ځکه خدا وفرمایلی شو چې ځان بچ کړئ، منډه کړئ. تاسو په شیر خو پوهېدی شئ، لیکن جهنم چا نه دی لیدلی، نو دا بنده نه شي تصور کولی. او یا دا ده چې جهنم خو زموږ لپاره نه دی، نه، الله تعالی هسې نه وایي، کافرانو ته نه وایي. دلته یا ایها الذین آمنوا راغلی دی چې اے ایمان والو، تاسو په خطره کې یئ. کوچاله دا پوهه راغله چې زما 1% چانس دی، نو بیا به هغه وایي چې زه دا چانس نشم اخیستی. کوچه زما جهنم ته د تلو فیصله وشوه، نو بیا به څوک ما نشي بچ کولی، بیا به عمل نه وي ګران، بیا ټول عملونه آسان شي. نو چې څوک توبه کړي او خپله اصلاح وکړي، نو بیا الله تعالی غفور الرحیم دی. او موږ څه وایو؟ الله تعالی غفور الرحیم دی، نه به موږ توبه کوو او نه به موږ خپله اصلاح کوو، هغه خو هسې غفور الرحیم دی. که موږ ګناه وکړو نو هغه به اوټومیټیکلی معاف شي؟ نه، دوه شرطونه دي. فإن الله، نو یو توبه او بل اصلاح، او بیا هغه غفور الرحیم دی.
ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هغه خلق چې د ایمان وروڼه پسې کفر وکړو، یعنی هغه کفر ختم نکړو، لکه څنګه چې په آیت 89 کې هغه کس وکړو، هغه هم کفر کړی و لیکن هغه توبه کړه. نو یو دا بنده دی او یو بل بنده به په 91 آیت کې راځي. درې مختلف قسمه سیناریوز دي چې هغوی کفر کړی و د ایمان راوړو نه پس. اولنی څوکو اولنی توبه وکړه او اصلاح هم وکړه، نو بیا الله تعالی غفور الرحیم دی. دویم کس کفر وکړو د ایمان راوړو نه پس. ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا. دې کس څه وکړل؟ دو توبه نه ده کړې، بلکې دې زیات شو په کفر کې. او دلته دی: لن تقبل توبتهم، نو الله تعالی به د هغو توبه نه قبلوي. موږ خو اورېدلي دي چې الله تعالی د توبې قبلولو سره ډېر خوشحالیږي. هغه اوخواله مثال چې دی، نو الله تعالی دا خبره خوښوي چې کله بنده توبه کړي. نو دا ولې وفرمایلی شو چې الله به د هغو توبه نه قبلوي؟ دا څنګه خبره ده؟ نو دې جواب دا دی چې الله تعالی به په دې توبه د هغو نه قبلوي، ځکه چې دا کس هغه وخت توبه کوي چې کله د توبې چانس ختم شوی دی. نو د توبې چانس کله ختمیږي؟ هسې خو د توبې دروازه ډېره کلاو ده او ارته ده. او دویم څه دي؟ چې کله د بنده سا غرغرې ته راشي، الله دې معاف کړي، الله دې د مرګ په وخت کې آساني پیدا کړي زموږ دپاره، او په ایمان باندې دې الله مرګ راکړي. د مرګ په وخت کې د غرغر آواز راځي، نو د هغه وخت توبه نه قبلیږي، ځکه چې هغه وخت فرشتې په نظر راشي. د مرګ چې کوم وخت دی، نو دا د دنیا په دارالامتحان کې نه دی شامل. چې کله هغه پراسس شروع شي، نو بیا د دنیا سره تعلق ختم شي. اوس که څوک ډېرې کلمې ووایي، اوس هیڅ نه کیږي، ځکه چې ملک الموت د خپل ټیم سره راغلی دی او هغوی د تیارۍ سره راځي. راشي کینی، خو هغه نیک کس وي، نو ملک الموت ورته وایي چې اے طیب روح، راځه خپل رب طرف ته، هغه ستا انتظار کوي، د هغو رضا طرف ته، د هغو مغفرت طرف ته. اللهم اجعلنا منهم، الله تعالی دې موږ د دوی نه کړي. څوک چې نیکان دي، او که هغه منافق وي کافر وي نو ملک الموت وایي ای خبیث روح راځه رب طرف ته، داغو غصه داغو غضب ستا انتظار کوي. نو دا باونډری لاین دی چې کله د مرګ پروسس شروع شي اوس روح لاوته نه دی، لیکن اوس د توبې دروازه بنده شوه نو داغو د دې دنیا سره تعلق ختم شي او د بلې دنیا سره کنیکټ شي. او موږ د دې ورځې دپاره خپله توبه لیټ کوو، لیکن په دې وخت کې بیا هیڅ نه کیږي. او الله تعالی فرمایي چې داسې خلکو هیڅ توبه نشته چې هغوی توبه ډیلی کوي، او چې مرګ راشي نو بیا وایي چې زه اوس ایمان راوړم. نو هغه توبه خو فرعون هم کړې وه. نو الله تعالی څه فرمایلی وو هغو ته؟ الان اله اوس. نو ځکه اوس د هغو توبه نه قبلیږي، ځکه چې اوس هغو ته د مرګ فرشته په نظر راغله. په دې وخت کې هر بنده توبه کوي، توبه په ژوند کې کول پکار وي. واولئک هم الضالون، او دا خلق دي چې گمراه دي. هغوی له اوس د توبې هوش راغی. الله تعالی دې موږ له په خپل ژوند کې د توبې کولو توفیق راکړي، او د رښتینې توبې توفیق دې راکړي. آمین یا رب العالمین. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اوس دریم قسم خلق دي، هغه خلق چې په کفر وو، په کفر کې مړ شو، اوس دا غوی سو انجام دي. هغوی که د سرو زرو نه ډکه ځمکه په فدیه کې ورکولو ته تیار شي د قیامت په ورځ، نو هغه به نه قبلیږي. که څوک ډکه ځمکه د سرو زرو ورکړي په فدیه کې، نو اوله خو دومره سرو زر د چا سره شته دی نه، په دې دنیا کې د چا سره نشته، او په آخرت کې خو به هیڅ هم نه وي. نن که موږ د خپلو سرو نه لږ شان هم څه ورکړو، نو غټ غټ ګناهونه معاف کېدی شي. لیکن که په هغه ورځ دومره ډېر سرو زر ورکړی شي چې د ټولې ځمکې برابر وي، بل فرض وی به نه د چا سره، خدا هسې یو مثال دی. بنده به وایي چې زما دا یو جان دی، نو دا وبخه، د جهنم نه زما جان آزاد کړي. نو د ډکې ځمکې همره سرو زرو سره به هم یو بنده نشي آزادېدی. اندازه ولګوئ چې دا کفر څومره غټ ګناه دی. او موږ تاویلونه کوو چې څو شو، خو هغې داسې وکړل هسې خو هغه ډېره ښه ده، ښه به وي او ډېره به ښه وي. لیکن چې چا کفر وکړو نو دا غو به دا انجام وي. الله تعالی به د جهنمی نه تپوس کوي چې ستا د اوسېدو ځای څنګه دی، نو هغه به وایي چې یا الله ډېر بد ځای دی. الله تعالی به وایي چې ته ټوله ځمکه د سرو زرو ډکه ورکول غواړې د ازادېدو دپاره، نو هغه به وایي چې ها. الله تعالی به فرمایي چې ته دروغ وې، ما خو د دې نه هم آسان شی غوښتی وستانه. او په یو بل حدیث کې دي چې په ځمکه کې چې څومره هم هر څه دي، ته دا ورکول غواړې په فدیه کې، نو هغه به وایي چې ها. الله تعالی به فرمایي چې ما د دې نه هم کوم مطالبه کړې وستانه. ما ستانه وعده اخیستې وه چې کله تو د روح په حالت کې وې چې زما سره څوک مه شریکوه، لیکن تا بیا هم شرک وکړو، نو الله تعالی به ورته په هغه ورځ وعده الست رایادوي. نو د کفر واله کس هیڅ نیکی به نه قبلیږي په دومره هر څو ورکولو سره هم، او هغه به نه خلاصیږي. اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، د هغوی دپاره به دردناک عذاب وي. ای الله، د دې عذابونو نه موږ او زموږ نسلونه محفوظ وساتې. وما لهم من ناصرین، او د هغوی دپاره به هیڅوک نه وي مدد کولو والا. هیڅوک به ناراضي چې هغوی آزاد کړي، هیڅوک به د هغوی عذاب کمولو والا نه وي، او نه به یې مدد کولو له راضي. هیڅوک به د هغوی درد لرې کولو والا نه وي. ای الله، موږ او زموږ نسلونه د کفر نه، د بدعات نه، د شرک نه، د نافرمانۍ نه بچ کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين